دا مشال رادیو دا استاسو کوربه ګل ایازم ستلی مشي وخت د غرمي 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ دوړه کاندیدان د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رای پر بیا چیرنې د سلاکې دو د پاکستان لخوا افغانستان ته په باجوړ ایجنسی کې د فوجیانو په وړاندې د احتجاج په شمالي بلوچستان کې د فوجي عملیاتو وروسته حال او د کډوالو د ستونزو او همدار راز په شوال سیمه کې سرپاتې شوی خلکو د اندېښنو او د خیبر باړي د بازار د سوداګرانو د غوښتنو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق لري تر رپورټونه لرو. فلمړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 8 ملیونو رایو د سیړنو عمل به نن په کابل کې د نړیوالو د سارنې لاندې پیلېږي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګهوای په شمالي وزیرستان په پرونیو بمباریو کې 14 وسلوال وجلي دي او ټاکل شوی ده د عراق پارلمان به نن د نوي حکومت پر جوړولو غونډه وکړي. تا خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوانو کاندیدانو سره د دوه ورځو د خبرو وروسته ویلي دوی د رایو په نړیواله کچه په سیړنو راضي شوي دي. کیری ویل ټول 8 ملیونه رای چې افغان انتخابي چارواکو شمارلې دي او په لومړنیو نتایجو کې مخې ته راغلي سیړنه به کیږي. هغه وایي دوانه کاندیدان پر دې هم رضا شول چې د سیړنو دغه نتیجې به امني او په دغو کې چې چا هم وګټله هغه به زر تر زره د کامی او والی حکومت جوړوي. جانکیری پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې چې ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله هم په سنگ کې ولاړ وو ویل دوی دا تمه لري چې دا عمل به تر اونیو پورې وخت واخلي او یو نامه ته یې خواست کړی چې ولسمشر کرزی او د افغانستان انتخاباتي ادارې د نوي حکومت د پیل ورځ ته د درخواست پورې وځنډوي. دغه سیړنې به نن د جولای په 14 په کابل کې پیل شي. نړیوال سلساتي ځواکونه به د کابل بهر د رایو صندوقونه راوړي او دغه عمل به د نړیوالو څارونکو تر سیړنې لاندې ترسره کیږي. پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه غوښتي چې خپل خاوره دې د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې وسوالو د خالی پشپا د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني عسکرو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی و. په دغه حمله کې د پوځ د یو افسر په ګډون درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو. پاکستان وایي دا برید له افغان خاورې نه شوی دی. بلخوا افغان چارواکو په دې وروستیو کې پاکستان ته دا ویلي وو دوی د ترهګرۍ د داسې پیښو غندنه کوي او دا چې بهرنیو وسوالو ته پناه ورکول د دوی پالیسي نه ده. په تیر وخت کې هم په باجوړ د وسوالو لخوا په پوځ داسې حملې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی پرون په شمالي وزیرستان په تازه هوایی بمباریو کې 14 وسوال وجلي دي. د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرال آسم باجوا ویلي په دغه بمباری کې د وسوالو اوبو پټنځایونه هم تباه کړل شوي دي. د پوځ لخوا دغه بمباری له هغې لږ وروسته شوي کله چې وسوالو د میرعلي په پوځي پوسته راکټي حمله وکړه. آسم باجوا ویلي په وژل شوو وسوالو کې زیاتره بهرنیان دي خو د هغوی شناخت یې نه دی ښودلی. عسکري چارواکي د هم وایي په بویا سیمه کې درې وسوال نیولي او دوه ځانونه هغه وخت والوځول کله چې عسکرو د دوی محاصره وکړه. د آزادو سرچینو لخوا د پوځ د دغه دعوه په اړه څه تصدیق نه دی شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی په کموالي د وابړې د محکمې خلاف د جولای په 14 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د دغه احتجاجي لاریون مشري به د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي. پرون د خالی پورس په پیښور کې د میډیا سره د خبرو پر وخت پرویز خټک وویل
عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے اگر آپ بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے ہمارا ساتھ
اولس تہم دعوت ورکوم چی سوک دا لوڈ شیڈنگ نا تنگ ہوئی حاغ دی ہم زمون سرا ملگری شی مونگ با ددوی پزد احتجاجی لاریون تر سرکو او ددوی سرا با دا بجلی دا کمی پلڑ کی خبر رکو
پھر وہاں پر ان سے بات بھی کریں گے.
بلخوا سیلون کی وای باید صوبائی حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف ته مظاهرو پر ځای قانوني لار خپل کړی. د خیبر ایجنسی د باړې سوداګران وای چې اوس دغلته د تیر وخت په پرتله د امنیت وځخه شوی او باید حکومت د دوی بازارونه خلاص کړي. دوی وای چې د پوځي عملیاتو او کرفیو له وجې په زرګونه دوکانونه د تیر 500 کلونو راهیسې تړلې پراته دي او د لویو تاوانونو سره مخامخ دي. د باړې یو کاروبار کونکي وای
تقریباً دینا مخکې موږ سروے کړی لس زره نه زیات دکانونه دلته بند شوي دي او په دې لسو زره دکانو کې تقریباً یو نیم کروڑ دوه کروڑ روپۍ روزانه حساب سره موږ سروے کړی دا چې هغه تاوان روان دی. دې سره موږ حکومت غا کوو چې موږ ډېر تاوان وشو غم وشو. حکومت نه اوس سوال کوو چې موږ ته د کاروباري ماحول ښه ماحول راکړي.
د سیمې خلک وایي د خیبر بې کوره شوي خلک اوس ستانه شوي دي او باید حکومت ورته د بازارونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید درې بهرني سرتیري ژوبل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې د خالی په ورځ ماښام شاوخوا اووه بجې د بیسودو ولسوالۍ اړوند رنګ روډ باندې د بهرنیو ځواکونو د ګزمې پر وخت موټرو په کتار د یو کروله موټر په واسطه ځانمرګي برید ترسره شوی چې له امله درې بهرني اسکر ژوبل شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د شپږو امریکایي اسکرو د وژنې دعوه کړې ده. ټاکل شوی ده د عراق پارلمان به نن د جولای په 14 نیټه د نوي حکومت پر جوړولو او د سنی یاغیانو سره پر لوسنامې غونډه وکړي. دغه پارلمان چې په اپریل کې منتخب شوی د جولای په لومړۍ نیټه یې د اول وار لپاره غونډه کړې وه خو د حکومت د لومړیو دریو لوړپوړو چارواکو په ټاکلو کې پاتې راغلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې پر وژنو خفګان ښودلی. تیره ورځ د ډونیسک په میرینګ کا سیمه کې چیرته چې روس پلوه بیلتون غوښتونکي موجود دي په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي. دا حمله له هغې څو ساعته وروسته شوې کله چې پوروشنکو د هغه 19 عسکرو وژنه وغندله چې د روس پر پوله په یوې راکټي حمله کې وژل شو. او بل خبر دا چې نن به په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ فائنل د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ کیږي. د نړۍ یو شمېر مشران هم دغه لوبې د کتلو لپاره برازیل ته تللي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخان دا ست وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان د ولسمشری د سوکې دواړه کاندیدان د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رای پر بیا سیډنه سلا شول. د ولسمشری کاندید اشرف غنی وای
موږ دواړو منلې د دې څېړنې نتیجه به د زړه کومې نه منو. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت به په ګټه شو.
پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه غوښتي چې په خپل خاوره دي د پاکستان پر ضد کارولو ته پرې نږدي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو په بمبارۍ کې 43 وسلوال وژلي. بلخوا په شوال سیمه کې بند پاتې شوي خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وابډي محکمې پر ضد احتجاجي لاریون څه آئینی حیثیت لري؟
آئینی طریقه را ده چې دی دی کونسل آف کامن انٹرسٹ چیئرمین ته خط لیکي دغه باندې میټنګ کال کی په هغې باندې یو هفته کې دو هفتو کې میټنګ کیدی شي.
د فوټبال نړیوال اتلولۍ فائنل لوبه نن د برازیل په پلازمینې ریو ډی جنیرو کې خار کې کیږي. د بلوچستان ځوانان د لوبې کتو لپاره څه انتظامات لري؟
جنریټر یو پی ایس داسې مختلف شیان پیدا کړی دي نو هغه لغز کار اخو یا میچ کوم شو کې به نه لیکي بیا په مطلب څلور کال کې یو راځي دا میچ نو نه لیک نه سو لیکوال.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو لمشا رادیو سره سره. اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږ یله سو ونو کړکې چې ولندرو روستو پرون د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه سلا شول. د امریکا د بارانو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړه کاندیدان ومنله چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي وحدت پر بنسټ یو حکومت رامنځته کوي. دوی وویل چې د داسې یو حکومت پر چوکاټ یې هم موافقه کړې ده. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې په دوه ورځې پرله پسې خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څېړل کیږي او همدارنګه یې ومنله چې کله دوی هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت یو حکومت به جوړوي. جان کیری دا خبرې تیره شپه په کابل کې په خبري غونډه کې وکړې چې د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله هم تر څنګ ولاړو. جان کیری وویل
With respect to national unity,
نوموړی وایي ملي والی ته په پام د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني او د انتخاباتو ګټونکي به ولسمشر کیږي او په فوري توګه به د ملي والی او حکومت جوړوي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي او پرون د سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې او د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت د جوړولو په اړه وویل. عبدالله وایي موږ ژمنه وکړه چې د رایو د تفتیش د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي وحدت د یو حکومت جوړول پیلو او انشاءالله چې موږ دا د افغانستان او ملي والد ټینګښت په ګټه بولو او په دې اړه توافق ته هم رسیدلی یو. اشرف غنی احمدزی هم ورته خبره وکړه او نوموړي هم د ټولو رایو له څېړنې وروسته د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ.
هر رایه د هر افغان څېړنې لاندې ونیول او د څېړنې کې به بین المللي معیارونه او بین المللي افراد شامل او دخیل. موږ دواړو منلي چې د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څوک چې د دې څېړنې په نتیجه کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به یې د ورور په حیث مني. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت به په ګټه جوړ.
دا ولسمشر د څوکۍ دواړو کاندیدانو د افغانستان له وسنی ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د رایو د بیا څېړنې لپاره د مناسب وخت برابرولو په خاطر د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وسنډوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی. ولسمشر کرزي تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ان کوبش سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي حق لیکه مخفور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله په استازي توپ غوښتي. د نوي ولسمشر د لوړی مراسم د اگست له 2 منټې تقریبا یو میاشت شاته وغورځوي. جانکيري خبريالانو ته ویل چې د رایو بیا څېړنه به په کابل کې کیږي او د ولایتونو څخه به د ایصاف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقالیږي. د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره شي. جانکيري ویلي د رایو دا تفتیش به د نړۍ په لوړو معیارونو ترسره شي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي.
اجملاندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول اوریدم کو پاکستان یو ځل بیا له افغانستان غوښتي چې بخپل خاور دي د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. پاکستان د غوښتنه تر هغه وروسته کړي چې وسلوالو د شنبه پښپا د ډیورنت کرخې تصویر مپه باجوړ جنسه کې د پاکستانی ځواکونو پر یو امنیتی پوسټي برید کړي وو چې په ترڅ کې د پاکستانی فوج د یو لوړ رتبه فوجي افسر په ګډون درې سرتیري وژل شوي وو. پاکستان وایي دا برید له افغان خاورې څخه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال اړیو خبريال زبیح الله شفق راکبی.
پاکستان یو ځل بیا له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونو له منځه یوسي. پاکستان دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې وسلوالو د شنبه په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو امنیتي پوستې وسلوال برید کړو چې په ترڅ کې د پاکستاني پوست د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی چې له امله یې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس په یو خبر شوی خبر پانه کې ویلي موږ له افغان خاورې څخه پر خپل ځواکونو وسلوال برید پک لکه غندو او په دې اړه مو په اسلام آباد کې افغان سفارت او کابل کې افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. موږ له افغان دولت یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په خپل خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو د برید خبره په داسې حال کې یو ځل بیا راپورته کړي چې افغان دولت څو ورځې وړاندې پاکستان ته د افغانستان د یو جګپوړي پوځي پلاوي تر سفر وروسته په ډاګه ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. خو پاکستان بیا وایي چې په دې حساسو شیبو کې چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني ځواکونو د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي افغان دولت باید په دې لړ کې زموږ مرسته وکړي او پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونو له منځه یوسي سو د تروریزم په ضد روانه مبارزه په کامیابۍ سرته ورسیږي. پاکستاني ځواکونو د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پوځي فعالیت پیل کړي چې تر دې دمه پکې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون د 400 وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو خپلواکو او د شمالي وزیرستان ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد دی وی چې افغان پولیس تصویر ما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې تر دې مخکې پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو بریدونو مسولیت په دې سیمه کې میشته د عمر خالد خراسانی په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډلې منلی.
زبیر الله شفق چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول اوریدونکو، د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو په ترڅ کې پرون په هوایي بمباري کې 14 وسلوال وژل دي. د پاکستان فوج لخوا دغه ادعا په اړه نخو آزادو سرچینو نه وسلوال طالبانو سره ویلي. نو تفصیل سمینه د مشال اړو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې 14 نور وسلوال وژلي او د دوی اوه مرکزونه یا پټنځایونه یې هم تباه کړي. د خبر پاڼې له مخه وسلوالو ځنا مرکزونه یې هغه مهال بمبار کړي کله چې شمالي وزیرستان میرعلي کې وسلوالو په امنیتي پوستا باندې د راکټو توغندي ورشړلي ول. د دوی په وینا وژل شو وسلوالو کې زیاتره بهرني وسلوال دي او د دوی اسلحه ګولې بارود یې هم تباه کړي. آی ایس پی آر د وینا تر مخه شپږ موټر سایکل کې نصب کړي شوي ریموټ کنټرول بمونه، دوه دمکه خیزو موادو نه ډک ګاډي، یولس خودکش یا ځانمرګي بریدونو جیکټې او زیات شمیر کې بارود او اسلحه یې هم په قبضه کې اخستي. عسکری ذرایع دعوه کوي چې بویا سیمه کې د یو ازبک وسلوال په شمول درې وسلوال یې نیولي او دوه ځانمرګي بریدګرو وروسته له هغې ځانونه الوزولي کله چې امنیتي سرتیرو بویا سیمه کې د دوی ګیرچاپیره محاصره وکړه. د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه دوه د بارودونه ډک ګاډي د جنګي الوتکو په بریدونو کې دیګان سیمه کې تباه کړي. میران شاه کې موجود عسکری چارواکی وای میران شاه میرعلي کې زیاتره برخې په کنټرول کې اخستي او میران شاه د تاخیل سړک باندې مخ په وړاندې روان دي، خو د فوز دغه داوو په اړه وسلوالو طالبانو سره نه دی ویلي او سیمه ته د میډیا او خبریالانو په تګ بندیز لوجه د دغو داوو پوره سپیناوې مخې ته ناراضي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د دمین وړاندې تاسې به اوریدل د پاکستان د فوج د آی ایس پی آر لخوا چې په شمالي وزیرستان کې کوم فوجي عملیات روان دي، همدې عملیاتو په ترڅ کې د شوال سیمه کې ډېر خلک ایسار پاتې دي او د کرفیو له وجې سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه خلکو مشال ډېر ویلي چې د کرفیو له وجې د خوراک سکا شیزونه ختم شوي دي. دوی د حکومت نه کرفیو کې په نرم کې د نرمۍ کولو غوښتنه هم کړې دي. نور تفصیل ډیر اسماعیل خان د مرشال لډوی خبریا سیلاب مسعود را کوي.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالون ویای چې د پرشد ضرب از په واجب په دوی په سر ټوله لار بند، خوراکي شیونه ختم او کوي بایا یې دابرا وی چې هر سړای وس نلاری په دغه بارښت د شوال زنه و چې دن کی په دا رنگ راغیږي. یو کم عمر طالب علم چکم دے ضرب عزب آپریشن پواجا پا شوال چھے ایسار سا بگ زن پاتے دائے خبرو تا ہاں غوجوان چھے سیمنا د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر د شوال د قبائلیانو سرا پدا مشکل کش زان شریک بولی او دا ہاں زیادہ وی
شاول خان کا دے روز و دے تن دے تکلیف نه مري نه د ونه طرف ته تلای شي نه چې کی مدوري ته سخین طرف ته تلای شي اخر د خلصه وکړه کنه دې په برخه وزه سپیشل د غمر ته او د شاول خاص سره د مو جن امر ودو زری ته سلام کو چې دې چې کی مدومره صبر نه چارو خاصه دو ان شاء الله دې او زو په هر فورم کې چګو
د شاول کا بالیون ویایي چا کومد د خوراکي شيونو بندوباس ورته وکي اولاد بند لار خلاص کی چمیش دے دغی مشکل پخپلا مخنیوائی وکی سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
پم دے موضوع کے پاتی کیگو اور دن کو دا پاکستان دا قبائلی سیمی شمالی بدرستان کڈوال وائی چی حکومتی مرستی ورتا ناکافی دی دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک ہم پر وفاقی حکومت غک کڑی چی نڑی والی او ملکی مرستندو اداری دی مرستو تا پری خودل شی لدی سربیرا د شمالی وزیرستان کډوال هم وای چې بارنو مرستو ته ضرورت لري دا چې په دې حالاتو کې دا وخت نړیوالو ادارو د امدادي کاروایانو کې څه مشکل لري او د سیمې بے کورشي به خلق د نړیوالو مرستو په اړه څه دریز لري تفصیل د ملي حمیرزاده پرپورټ کې ورو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جولای په 11مه نیټه په وزیر اعلی هاوس په خبر کې پر وفاقي حکومت غا کړی چې نړیوالو او ملکی مرستندوی ادارو ته د شمالي وزیرستان لکډوالو سره د مرستې اجازه ورکړل شي
انټرنیشنل این جی اوز کو اجازه دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دی ولې چې مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي د دوی کار به په لس شل یا دیرش عربو روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 عربو روپو پورې د مرستې ضرورت دی
همو مدد کی ضرورت ہے
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د شمیر تر مخه د روان کال د جون د میاشتې پر 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو له امله خواوشا نه هلکه کورنۍ بې کوره شوې دي د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ هم دغه ناورین ته په کتلو سره پر حکومت غږ کړی چې باید د زرګونو کسانو د صحت او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت څو ورځې مخکې ویلو چې دوی نړیوالو مرستو ته ضرورت نه لري دا چې نړیوالې مرستندویا ادارې دا وخت شمالي وزیرستان له متاثرینو سره د مرستې په برخه کې څه مشکلات لري دا پاکستان هیومانیټیرین نتورک مرکزی نمائنده ایمل خټک وای
پی ڈی ایم فاٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی کے دینو تئی کے دینو تئی او پروسا وزا کری دا چی آگے مطابق کسو کم واری این جیو واری چی آگا پا دے ڈاکو کی کارو کی نو آگا دا پار آگا فورما بڑا کئی آگا با این او سی علی ملکی تنظیمون دا پار خو این او سی لگسان دے خدا خارجی تنظیمون دا پار لگ مشکل پا کم سطح بانے چی دا خلق بے کورشیوی دی نو آگے دا پارا پکار خدا وا چی حکومت مناسب منصوبہ بندی کرے وے ولی متاسفانہ انتظامات دا نش برابر دی سارا انتظامات ته چې موږ ګورو نو یو خدشه پیدا کیږي چې حکومت ته دې جوګه نه دی چې دې خلکو هغه رنګه خصمانو کې څومره پکا ده ضروري خبره چې حکومت به مخکې وروسته دې ته مجبوریږي چې هغه بارني ادارو ته ملکی ادارو ته مرستې د پاره راغو کی
د وزیرستان د کډوالو لپاره د وزیرستان متاثرین په نوم د جوړې شوې کمی کمیټه صدر نثار علي خان وای د حکومت لخوا دوی سره کېدونکې مرستې ناکافي او غیر منظم دي نو ځکه دوی بهرني امداد ته هم ضرورت لري
دا په لاین کې چې دا هغه درې په ډېر ډېر پانسې باندې هغه ته د خبرو سره څه نه ډېر مشکل شي نو ته نړۍ والے هم سره شي د دې چې موږ ته بار پاین نو موږ یاست چې دا فارا کې نه باندې یاست چې دا بالکل لا کافي دي دا کوم موږ مرسته نه کوي د دې ملکي څه باندې نه لوي چې دا نه کافي دي خو زموږ نړۍ والے هم سره موږ راو شي چې دا چې وزیرستان هم تاسو باندې د بالکل مکمل
دا وزیرستان متاثرین کمیټي مقصد د بې کورشو لپاره راغلي مرسته پر ځای لګول او د دوی د ستونزو هوارولو کې مرسته کول دي د یادې کمیټه غړي او نوښتګر دیدار د کډوالو مشکلات له بیانولو سره له حکومت نه مطالبه کوي چې بارني امداد ته د اجازه ورکړل شي
کوم دې ته د غاجو شوی دي د رسند ورکول ولا زین پینټنه کوم دي یا نغد دې کوم ورته ورکول کیږي هغه د دومره مشکلات ته نړیواله مرسته بند کړې دي نړیواله مرسته د هاتھ نه ډېر ضرورت دي ځکه چې دا کې په بانو کې چې کوم خپل پروت دي بیر بغیر د سر مره وتل دي څنګه 12000 روپۍ دوی ته نه مول وی چې دا به ورکو هغه شته نه روپۍ کومه څه دا هم ځنیو کې چې دا نړیواله مرسته د خپل ته کوم یو ځان دي چې کوم ډونر ریسو سرکار کوي هغه ته اجازه ورکړي
په دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلومولو لپاره مو د متعلقه چارواکو خلکو سره د رابطې کوشش وکړ خو کامیاب پکې نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په فاربنو بکاخیلو کې یو کیمپ جوړ دی. خو دا شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو په بنو او یا په خیبر پښتونخوا کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخیستې ده.
ملی امیر زاده وجتا سره رپورٹ اولاندی کول اوریدونکو د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی د کمخ په ترس کې د واپړی محکمې پرځت د جولای په 14 منټه د احتجاجي لارون اعلان کړی دی. دغه احتجاجي لارون مشري به د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کوي. بلخوا کارپوهان د صوبایي حکومت دا ګام غیر آئینی او غیر قانوني بولي او وایي چې په کار ده د صوبایي حکومت په دې لړ کې آئینی لار خپل کړی. نور تفصیل په خبره د مشال لړ خبريال غلام غوسه کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د جولای په 14 نیټه باندې وابډې په ضد احتجاج تر سره کوي. د لړکی د خیالي پورس په پیښور کې له خبري اعلانو سره په خبرو اترو کې د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل،
عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے، اگر آپ بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے، ہمارا ساتھ
ولس ته هم دعوت ورکوم چې څوک د لوډ شیډنګ نه تنگ وي هغه دې هم زمونږ سره ملګری شي. مونږ به د دوی په ضد احتجاجي لاریون تر سره کوو او د دوی سره به د بجلی د کمی په لړ کې خبره کوو،
تر ما پر اون سے بات بھی کریں گے.
خو بلی خواته کارپوها خادم حسین وایي چې د بجلی د کمی په لړ کې د صوبایي حکومت احتجاج کول یو آئینی او قانوني ګام نه دی او په کار ده د بجلی د کمی په لړ کې د پښتونخوا حکومت آئینی لار خپل کړي او د مشترکه مفادات کونسل چیرمن ته د لړ کې خط ولیکي.
او یو منتخب حکومت چې کلا احتجاج کوي دا نه داسې پته لګي چې هغه آئینی لار نه استعمالي غیر آئینی لار استعمالي او غیر آئینی لار استعمال دی هغه آئینی لاندې حکومت کې ناشتا او بیا غیر آئینی لار استعمال دا یو ډېر لوی تضاد دی. آئینی طریقه را ده چې دی کونسل آف کامن انٹرسٹ چیئرمین ته خط ولیکي، دغه باندې میٹنگ کال کی، په هغې باندې یو هفته کې دو هفتو کې میٹنگ کېدی شي، بیا په هغې باندې دی د ټولو جماعتونو په خیبر پختونخوا کې کانفرنس راغوښتی شي.
او خبریال او ټی وی اینکر پرسن ریاض داودزی وایي چې د احتجاج د لارې د مرکز او صوبې ترمنځ د بجلی او وابډې مسله نشي حل کېدلې او پکار ده په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبران دا ستونزه راپورته کړي.
زه خپل فکر نه کوم چې احتجاج د دې لپاره په دیزي کې پکار دی. احتجاج خو داسې پکار دی چې د دې ډېر شو نه زیات تنان په قومي اسمبلی کې دي چې هلته به قاعده دا غږ پورته کړي چې بھائی مونږ سره د بجلی په مت کې زیاتې کېږي. احتجاج د دې حق ته او دې دیو کې
دا یادونه ورله چې د دین اوراندې د اوبو او بجلی د وزیر مملکت عابد شیرعلی لخوا په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر ام پی ایګانو په حلقو کې د بجلی د غلا تورونه لګول شوې دي او د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت او د پښتونخوا د تیرو حکومتونو د دریز دی چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي او په کار ده د لوډ شیډنګ په لړ کې مرکز د پښتونخوا سره رعایت وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې عام ولس ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی د خبر پښتونخوا مختلف ضلعو کې خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی.
د چارسدی اوسیدونکي سید انور شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د عام ورځو په نسبت د روجې په میاش کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی.
یو ګنټه بجلی وی او درې سلور ګنټې نه وی. ډېره سخته ګرمي ده، تاسو خپل پته بل په شکل موسم دی. نو بزن ته ببوزي وګین نور څه ده غري. په خوانی ده غري ببوزي ځان ته وخی غ لاس ولا پکې نه دي. بس یو خپل خو کې یو کله بر سملی کله لاندې سملی او انتهایی تکلیف دی.
د ټانکی اوسیدونکو اسمت شاه وایي چې د دوی په کلی کې د بجلی هیڅ پتن لګي چې څه وخت لاړه او څه وخت برازي.
لکه زه دا ویلی شم چې کم از کم 15 غنټې مسلسل بجلی په کار ده، ځکه چې په دې روزه کې خو خوب نه وکي، څلور 15 غنټې مسلسل خوب نه کې نو دا روزه داسې نه تیریږي. وولټیج مکینه چې کومه دی ماشين چې دی هغه به وبن راولي او نور چې لکه ضرورت دی هغه زموږ په دې بجلی باندې نه پوره کیږي.
د سوابې سره تعلق لرونکي رشید خان څخه مو چې کله د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې له وجې د اولس د ستونزو په اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه،
ټول سوابې کې چې کوم دی بجلی ډېر شارټیج دی بجلی بالکل لسر اشتن او قیم نغا ډیره زیاته کم ده باغی باندې کم ده سه شی مشین په جگم نه کار نه کی نه فرج نه ٹی وی نه پکی پروژه کې خلک دا کی چې پکی هو د سره کار نه کی پرجونه کار نه کی وره جگم نه په بای باندې هلی او جگم سو آرام کول نشینو بس خلک جگم نه زمو کو توزی یا ونه د لاندې جگم نه ملاس دی هوپ کی
د کرک ضلع اوسیدونکو عادل وهاب وای چې د بجلی نشټوالی له وجې د ګرمۍ په دې موسم کې روجه نیول یو په دوه سخت شوی دی
روجه هو ډیره ګران ګرمۍ نن سبا گرمی کم ماغ دے چور گرمی او بجلی چی نہیں نو دا روزانی وقت بڈے رگران سی ہو کس طرح
یاد دیوی چې وفاقی حکومت پر روزہ کی د بجلی کم لوڈ شیڈنگ او د روزہ ماتی او پښمنی په وختونو د لوڈ شیڈنگ نه کولو اعلان کړی وو او دته دی پام وی چې د خیبر پښتونخوا حکومت بجلی کی د خپل حق نه ملاویدو لوجی د روانه میاشتې پښپړه سمنیټا د وفاقی حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهری کولو اعلان کړی دی زلان یو سبزه مشال ریډیو پی خبر
رودن کو بخشا دے گرمی دولسنی میں بجے فرخند اسد نہ خبر لنڈی زبر
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتو ملیونو رایو سیړنې به نن په کابل کې د نړیوالو د څارنې لاندې پیلېږي. نړیوال سلساتي ځواکونه به د کابل بهر د رایو صندوقونه راوړي او دغه عمل به د نړیوالو څارونکو تر سیړنې لاندې ترسره کیږي. پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه غوښتي چې خپله خاوره دې د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. وسلوالو د خالی پشپه په باجوړې جنسۍ کې د عسکرو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د پوځ د یو افسر په ګډون درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي په شمالي وزیرستان په پرونیو بمباریو کې دیارلس وسلوال وژلي. د آی اس پی آر مشر میجر جنرال آسم باجوا ویلي په دغه بمباری کې د وسلوالو اوبه پټنځایونه هم تباه کړل شوي دي. مګر بل خوا د آزادو سرچینو لخوا د پوځ دغه دعوه په اړه څه تصدیق نه دی شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی په کموالي د واپړې د محکمې خلاف د جولای په 14 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. دغه احتجاجي لاریون مشري به د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي. د خیبر ایجنسۍ د باړې سوداګران وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې دوکانونه تړلې پراته دي او باید چې اوس حکومت دغه مارکیټونه خلاص کړي. د افغانستان په ننګرهار کې د خالی په ورځ یو ځانمرګ برید درې بهرني سرتیري ژوبل کړی دي. ټاکل شوې ده د عراق پارلمان به نن د جولای په 14 نیټه د نوي حکومت پر جوړولو غونډه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د خالی په ورځ د کوردستان د ولسمشر مسعود برزانی سره د نوي حکومت جوړولو پر ضرورت خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته دغه هیواد په مشرقي سیمو کې د خلکو پر وژنو خفګان ښودلې. تیره ورځ په ډونیس کې چېرته چې روس پلوه بلتون غوښتونکي موجود دي په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي. او نن به په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ فائنل د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ کیږي. د نړۍ یو شمېر مشران هم د دغه لوبې د کتلو لپاره برازیل ته تللي.
خبرونه مو واوریدل ورځونکو زو اسلام آباد ته چرشي د مشال لړۍ خبري ریاض مساخیل پاکستانی ورسپانو ته کتنه کړي.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سرګندونو لیکلی دي چې د جمعې په ورځ کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړی وې مشرف ته د محفوظ لارې ورکولو لپاره د استابلیشمنت سره مذاکرات شوي وو او د هغې په وجه پرویز مشرف د صدارت نه مستعفی شو او دغه مذاکراتو کې د مسلم لیگ نون مشروالي هم اعتماد کې اغستې شوې وه او دا هر څه د هغوی په رضا شوي وو. اداریه وایي چې د دې په جواب کې د مسلم لیگ نون صوبایي او مرکزي وزیران میدان ته راغلل. د خبرتیا خبرونه وفاقی وزیر وای که داسې سډیل شوی وي نو هغه با پیپلز ګوند کړی وي او مسلم لیگ نون پکې حصہ دار نه دی. دا شندر ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای د پرویز مشرف په ضد مقدمه د عدالت په حکم شروع کړی شوې ده او عدالت به د هغه د مستقبل فیصله کوي. د ته په خبره عدلیه آزاد ده او په خپل یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم په حیث عدالتونو ته بلل شوی دي. اداریا خره کې لیکي چې یوسف رضا ګیلانی خپل خبرو کې کوم انکشافات کړی دي هغه یقینا د اندېښنې وړ دي او چې هغه ویلي د پرویز مشرف په معاملې د استابلیشمنت او حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي. نو ظاهر خبره ده چې دا اختلافات به د ملک او جمهوریت لپاره خطرناک وي. پکار ده چې داسې لار خپل کړی شي چې ورسره ملک د خطرو او چیلنجونو نه روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن لوجې د پیښور په جیل د حملې یره سیوه شوې ده او هغه ځکه چې دلته د ډاکټر شکیل افریدي په ګډون بازي حساس کېدیان موجود دي د کوم د حوالګي لپاره چې صوبائی حکومت دولس دلا وفاق ته خط ولیکو خو وفاقی حکومت په دې سترګې پټې کړې دي. اداریه وایي چې هر څوک د بنو او ډیرو جیل حمله رستو د پیښور هریپور او ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیلونو سکیورټی سخت کړې شوې ده او د حمله گنجائش د نش برابر دی، خو بیا هم صوبائی حکومت دا خطر له پامه نشويستې. اداریه د پیښور جیل د سکیورټی په حواله لیکي چې یو خدا ډیر په محفوظه علاقه کې دی، بل د جیل سره خوښه لوړ ودانو باندې ماهر نشانه باز کینول شوې دي. د دې نه علاوه د ماخام سره سم د جیل مخې ته تیریدونکو سړک د ټریفیک لپاره بند کړی شي او ورسره د جیل نه ګیر چاپیرا پاخه دیوالونه ولاړ دي، خو بیا هم د ډیر احتیاط ضرورت دی. اداري اخره کې وایي چې څومره خرچا صوبائی حکومت د پیښور جیل په سکیورټی کوي، که دا حساس قیدیان مرکزی حکومت خپل ولکه کې واغستل نو د صوبائی حکومت دغه خرچه به په بل ځای کې پکار راشي. بل دا چې د سړک بندېدو په وجه عام خلکو ته کم تکلیف وي، نو که دا قیدیان نه وي نو دغه خلک به هم د تکلیف نه بچ شي. نو خو به دا وي چې مرکزی حکومت د صوبائی حکومت په درخواست غور وکړي او حساس قیدیان بل ځای ته منتقل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د مشال اړیکو خبرونې ته غوږ یې اوس وخت شوه دی. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه ته فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا په پالیسۍ کې د بدلون او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا د امیدونو په اړه مقالې لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي تر تزما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي کې یو پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی، نو بلې خواته د نړۍ په نظر کې یو تنگ نظر او د واک ترلاسه کولو وږی هیواد په توګه کتل کیږي. مقاله زیاتوي چې دا تنزیه خبره ده، خو تماتې هم کیږي چې پوځي اسټبلیشمنټ دا خوب لیدلو چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ګټو لپاره نور کسانو کاروي. مقاله لیکي چې دا یو ویرونکې خبره ده چې هم دغه پالل شوې ډلې د پاکستان پر ضد شي، او کچر بیا په واک کې دغه ډلې راغلي نو د خپل چتر لاندې به ټول پاکستاني وسله والی ڈلی راغون نکڑی او د نوی می لسیز تیارو تبای بوزی. مقاله زیاتوی په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسی بداس شي لکه یو کس چې د خپل ځان لپاره پخپل قبر کنی. د دې لبج پاکستان په ټولنیس او اقتصادي توګه کمزوري شوی او په سیاسي توګه تقسیم شوی دی. د لیکوال په وینا غیر ریاستي عناصر سره اړیکې لرل لوی او خطرناک تیروتنه ده، ځکه چې د دې نتیجې د هیواد هم آهنګې او امنیت لپاره لوی چیلنجونه ولاړوي. پاکستان به هم دا خبره یقیني کوي چې بغیر له توپیره د ټولو غیر ریاستي عناصرو پر ضد کاروایی وکړي، نو د دې مطلب بداوي چې پالیسي بدله کړي. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اوباما انتظامیه هیله څرګندوله چې د کلونو راهیسې له افغان ولسمشر حامد کرزي نه د مایوسۍ او په هیواد کې د کامیابو انتخاباتو وروسته به یو داسې مشر واک ته ورسیږي چې هیواد مستحکم کړي او په دغه هیواد کې امریکایي سرتیرو ته د روان کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره د افغانستان صدارتي انتخاباتو د دویمې مرحلې نیستې یوه میاشت پوره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بیړه د جمعې پر ورځ د کابل سفر وکړ. د دې سفر مقصد په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر راپورته شوی بحران ختمول و. رسپانه لیکي چې دې کار د افغانستان کمزوري حکومت د ماتولو له ګواښ سره مخامخ کړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د کال تر پای له افغانستان وځي. رسپانه لیکي دا یو نظر دی چې عبدالله عبدالله چې ورسره د پخواني جنگ سلارانو مرسته ترلاسه ده، کېدای شي چې په واک قبضه وکړي. د دې په غبرګون کې امریکایي او اروپایي چارواکو دړکه ورکړې وه، که چېرې بحران په پر امنه توګه حل نه کړل شو نو امداد به پې بند کړي. رسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو د تېرې جمعې پر ورځ ویلي وو چې په دې حالاتو کې یوې غاړې ته ودرېدل ډېر خطرناک دي، ځکه چې د دې هېواد ودانولو لپاره یې اربونه ډالره خرچ کړي دي او د دفاع لپاره یې د زرګونو ځواکونو قرباني ورکړې ده. رسپانه لیکي چې د افغانستان پخواني او موجوده چارواکي په دې خبره سلا شوي دي او ټینګار کوي چې د مسالې حل اوس هم ممکنه ده، خو وخت په تېرېدو دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اروپای ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روس په لور بیلتون غوښتونکو یو شمیر نور مشران هم په تورلس کې ځای کړی دي او پر هغوی بندیزونه لګولي. روسیې د اروپای ټولنې دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې مرسته نه کوي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو جمهوریتونو د بیلتون غوښتونکو یو لس چارواکي په هغه لس کې راوست دي چې پر سفرونو یې بندیز لګیدلې او شتمنۍ هم کنګل کیږي. اروپای ټولنې د دې اونۍ په پایل کې پر دې بندیزونو موافقه کړې وه، خو د دې کسانو نومونه پرون پډاګه شول. په نوو نمونو کې یو څلوېښت کلن سیاسي سلاحکار الکساندر بروادی دی چې له مسکو څخه دی او د روسیې یو تبه چې خپل ځان د ډونیتسک د خلکو د جمهوریت صدراعظم بولي شامل دی. د لوهانسک یو شمیر بلتون غوښتونکي مشان هم په دې فهرست کې لیدل کیږي. تر اوسه پورې اروپایي ټولنې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په خاطر په دواویا کسانو او دوو ادارو بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې رسمي مجلې ویلي هغه بندیزونه چې د دې اونۍ په پیل کې پرې د دې ټولنې استازو موافقه کړې د جولای له 12 نیټې څخه عملي کیږي. روسیې د اروپایي ټولنې دا بندیزونه غندلي. په بروکسل کې په اروپایي ټولنه کې د روسیې استازي ولادیمیر شیزوف ویلي په تور لیست کې د بلتون غوښتونکو مشانو شاملول د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ له هواري سره مرسته نشي کولای.
اجملاندو چې د تاسو ته د نړیوال موضوع رپورت وړاندې کولو. په پاکستان کې لډیر مودې رئیسی سیاستوال پر یو بل تورونه لګوي او یو سیاسي ډله د بل سیاسي حکومت پر ضد احتجاجونه او ناستې کوي. د پاکستان په موجوده حالاتو کې دغه احتجاجي ناستې په دغه هیواد کې جمهوریت ته څومره تاوان رسوي؟ له اسلام آباد د مشال لډیو خبریال سراج زهیر پریدا رپورت لري.
که یو پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نون په مشر نواز شریف ټکونه کوي چې اوټونه په درغلو غټلی باید چې الیکشن کمیشن یې پلټنی وکړي او دا چې دوی به د اگست په 14 نیټه اسلام آباد کې د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. نو بل پلو حکومتي ګوند وایي چې د عمران خان د درنو او احتجاجونو لګبل جمهوریت او پاکستان ته زیان رسی او د دې عمل له وجې د هم راتلونکو ټول ټاکنو کې ګټه نشي کولای. د لړکی د اطلاع تو وفاقی وزیر پرویز رشید در رسنو سره خبرو کی دیروستیو کی صدا سی ویلی وو
2019 کا انتخاب بھی آپ نہیں جیت سکیں گے.
د کال 2019 انتخابات هم نشي ګټلې او زه دا داوه کوم زه غټه خبره نه کوم خو د عمران خان حرکتونو ته چې ګورم نو دا وایم چې د کال 2019 اوټونه هم دې نشي ګټلې او دې کې به هم د بدترین ماتې سره مخ کیږي خو ته بیا هم وې چې اوټونو کې ټګي شوې ده.
همدارنګ بهاولپور کې خپل جلسه کې عمران خان د حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی وو.
14 اگست کو پاکستان کی جمهوریت کو بچانے کے
په 14 اگست د پاکستان جمهوریت بچ کولو لپاره بعد پاکستان د ګوټ ګوټ لوی واړه ځوانان او بوډاګان او زنانا اسلام آباد ته راځي او موږ به کم از کم 100,000 خلک راغونډو او د حکومت د درغلی په ضد به لانګ مارچ کوو.
کله چې مشال ریډیو د دواړو ګوندونو په یو بل د تورونو په حق له د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وی چې د دې نه نو لسته ګټه ترلاسه کیږي او نه د ملک او جمهوریت ته. نو موري زیاته کړه
خبره دادا دا احتجاجی درمین دا سخاص سیاستدانان او سخاص مشران هغه د خپل مقصد د بارے گئی او دغه مقصد څه دی؟ د هغوی مقصد دا نظام چې دا را غورځول دي او ست سیاستدانان چې دی هغه د خپل کمقلتوب د وژنه کوي. نقصان چې دی نو هغه روان دی دې نظام ته. تاسو وګورئ په څه سیزونو چې په هغه په څلور پنځه کاله کې ډېر ډیولپمنټ شوی جمهوریت طرف ته هغه په واپس روان شو. د فوج یو جنرل چې دی نو هغه لګیا او ایم پی ایم ته ټلیفون کوي او دا هغوی سره خبرې کوي او دا هغوی سره
پرویز رشید اسلام آباد کی خبریالانو سره خبرو کی ویلی دی چې 14 اگست آزادی ورځ ده باید چې عمران خان په دغه ورځ د درنو او لانګ مارچ نه ډډه وکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردوونکو مشال ریډیو تا تاسو وګیې دا خبر جنسی دا باڑی سوداگران وای چھے دیدو شکایت کوی چھے پا قدرمان اوریدن کو لازمونگا دا رپورٹ دا خبر جنسی دا باڑی سوداگران وای چھے دا پخوا پرتلا وز دا امنیت وزا خرشا بیدا او حکومت لپکار دا چھے دا باڑی بازار خلاص کړي. دوی وای چې د فوجي عملیاتو او کرفیو له وجې یې په زورګونه دوکانونه د تیرو 15 کلونو راهیسې تړلې پراته دي او د لویو تاوانونو سره مخامخ شول. د باړې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته په باړې کې د روزګار خلاصولو موقع ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال لډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر جنسای د باړی خلک وای چې د دوی بازارونه د پوزي عملیاتو بدمنې لامل د تیرو 15 کالو راهیسې بند پراته دي چې لامل د دوی روزګار په مکمله توګه ختم شوی دی. دوی وای چې دلته د تیر وخت په پرتله اوس حالات ښه شوی دي او امنیتي ځواکونو لخوا ورته د علمګودر لوی لار هم خلاص کړی شوی ده. نو حکومت له پکار دی چې د دوی بازارونه د هم اوس خلاص کړي. د باړی د تاجر یونین یو مشر سید از وزیر مشال ریډیو ته وای چې د تیر اوږدې مودې رئیس دوی د ورځې په حساب د ډیر لوی تاوان سره مخامخ دي.
یکم ستمبر 2009 باندې چې کوم دا اپریشن شروع کېدو او باړه بازار باندې نو تقریبا دینه مخکې موږ سروې کړی 10,000 نه زیات دوکانونه دلته بند شوې دي او په دې 10,000 دوکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ 2 کروڑ روپۍ روزانه حساب سره موږ سروې کړی دا چې هغه باندې موږ تاوان روان دی. دې سره موږ حکومت غواړو چې موږ ډیر تاوان وشو، غم وشو، ډیر طوفان وشو. حکومت نه اوس سوال کوو چې کوم ته دا کاروباري ماحول ښه ماحول راکړي او موږ سره لږه ډیره حکومت مرسته وکړي، نو انشاءالله تعالی موږ کاروبار به بیا په دغه سې روان شي.
او د باړی او بلتن عبدالرحمن په دې اړه وای
مونږ د حکومت نه چې کوم دی او دا مطالبه کوو چې ها دوکانونه ها شاپونه ها بازارونه دوباره کولو کړی شي او خلکو کوم ستندو سره مخ دي، کوم خلکو کړي کړي کوستلې په خاور کې کړیارو باندې خپل کورونه نیولې دي او یا کوم خلکو دلته کاروبار تابه شوی، دوکانونه تابه شوی یا کلی وران شوی دي، په کار دی حکومت چې ویلا معاوضه ورکړي او هغه بیا چې کوم دی خپل خلکو خپل کورونه دا بیا پر ځای شي واپس راشي خپل کورونه ته.
د باړی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان هم دا منی چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او لار خلاصول او خلکو سره نرمی کړل دا ښایي چې بازارونه به هم خلاص شي.
کم صورتحال چې په 2009 کې وو نو انشاء الله دا غینا تر اوسه پورې ډیر زیات فرق راغلی دی، کافی خلک په خپل هم تلی دي الته او انشاء الله مونږ امید لرو چې زر تر زره به دا دلته امن راشي، دا خلک په خپل واپس کورونو ته لاړ شي. الته لارې کولا وهل یا کرفیو کې ریلیکسیشن راوستل یا د خلکو سره کلوز کوآرډینیشن ساتل دا ټول د دې خبرو حصه ده چې الټیمیټلی به دلته به انشاء الله بازار هم کولویږي.
یا د دیویچ د خیبر جنسای په باړه سیمه کې د تیری وګدې مودې رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدمنې لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کړې هم وستلې دي. هوس په دې ورستیو کې پکې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ کومې نښتې نه دي شوي او ځنې بې کوره شوي خلک هم ورته په خپل خوا خاصتانه شوي دي. خو دوی وایي چې دلته دې په مکمله توګه کرفیو او پوځي عملیات ختم کړایشي او د تیر په سیر دی باړه خلاص کړایشي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال راډیو ته تاسو غواګی تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com او همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي. ستاسو په مبل رپورت په لور را ګرځوم. ډان ورسپانه د تحفظ پاکستان قانون په اړه لیکنه کې وایي چې څارونکو او د بشري حقوقو کارکونکو ډلې د دې قانون د ناسم استعمال په اړه اندېښنې لري. دا قانون چې 2 کاله لپاره به وي د ترهګرۍ خلاف ګامونو برخه بلل کیږي، خو ورسپانه لیکي ریاست باید دې ته پام وکړي چې د پرامن وګړو پر ضد د دې قانون ناجایز استعمال ونه شي.
ډان رسپانه لیکي چې د جولای په 2 نیټه د پاکستان د قومي اسمبلی لخوا تر منظورېدلو وروسته بالاخر د تېرې جمعې په ورځ ولسمشر ممنون حسین تحفظ پاکستان بل لاسلیک کړ چې د قانون شکل یې واخیستو. دغه قانون چې مخکې د صدارتي حکم په توګه وړاندې شوی و د بشري حقونو د ډیرو کارکوونکو په فکر اوس یې هم ناسم استعمال کېدی شي. د رسپانې په خبره د پاکستان په شان هیواد کې چې حکومت یې د بنیادي حقونو سرغړونې ته د پام د نه کولو لپاره یادېږي دا اندېښنې په ځای دي. خو بیا رسپانه دا یو غنیمت ګڼي چې دغه قانون به یوازې د 2 کالو لپاره وي. رسپانه زیاتوي دا بیا هم کتل دي چې ریاست څرنګه د دې قانون د ممکنه ناسم استعمال معامله سنبالوي. رسپانه لیکي ډېر څارونکي به له دې سره اتفاق کوي چې د پاکستان پروټیکشن اکټ مخکینی سخت کې لږ سر نرم شوي دي. د مثال په توګه د اپوزیشن د غوښتنو په رڼا کې په ریمانډ کې د مشکوک کس ته ساتلو وخت کم کړل شوی دی او یوازې په سپریم کورټ کې د اپیل کولو پر ځای په های کورټ کې هم د اپیل کولو حق ورکړل شوی دی. خو د دې بدلونونو باوجود د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې لکه هیومن رایټس واچ وایي چې دغه قانون پر حکومت د تنقید د غلي کولو لپاره استعمالېدای شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن یاد قانون ډېر سخت بللی دی. رسپانه لیکي دا د ریاست او پتیرا د امنیتی اسټابلیشمنت ذمہواری جوړیږي چې دا ثابت کړي چې یاد قانون به د ترهګری د مخنیوي په نوم بنیادی حقونه نه ترخپو کوي او نه به پر امنه وګړي تنګوي، ځکه چې دا تر سترګو شوی دي چې دا ترهګری خلاف قوانین څرنګه ناروا استعمال شوی دي. دا مثال په توګه په هند کې ډان رسپانه لیکي په یاد قانون کې د اندېښنې وړ خبره د مشکوک کس ذمہواری ده چې ځان بې ګناه ثابت کړي. له دې سربېره امنیتی ادارې د نیول شوو کسانو په حقله معلومات ځان ته محدود ساتلی شي. ورځپاڼې لیکي دا ویل شوي دي چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي ګامونه ضروري وي، خو د ورځپاڼې په خبره په دې کې باید د بنیادي حقونو احترام وشي او موجوده نظام کې بدلون راوستل شي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. دا شبقدر په پهلوان قلا کې نن د اتوار ورځې په میله کې د مومند او شبقدر او پیښور سره نږدې سیمو خلک د زوړ یا د کبار جامو خستو لپاره ورغلي بو. دوی وایي چې راتلونکي اتوار نه بعد د زړو جامو به د اختر له وجې نور زیات شي، نو ځکه یې وختي اخلي. دوی وایي چې د اختر لپاره د نو جامو وس نه لري، نو زکه د ماشومانو لپاره هم د اختر جامې په دې کباړی میله کې اخلي. نور حال سیمه د مشال لړو خبريال شاه نوسترک زیرا کوي.
د روان وړو کې اختر لپاره د شوقدر په پهلوان قلا میله کې ډیرو خلکو زړې جامې اخستي او ویلي چې د بي وسایل وجې د مالدارانو استعمال شوی جامې په ارزانه بیه اخلي. د پهلوان قلا په دې میله کې د هر اتوار پورس د سارونو علاوه د زړو جامو او د صدر میله لګي چې ورته د شوقدر په خور او د محمود جنسي ولسو راضي. نن هم اکرام خان چې د پندالی محمود ایجنسی نه راغلی او د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
د مل میلې ته بوزو کپړې وختر ته وال لال ته وي په شپږ وسو وال او زر کوي پرازي او دلته په 200 ملاو شي. بس په لخوا خه چې جوړه د فخ شي وای لو کنه یې. بس
بادشاه خان د باجوړ وسیدون کې دی او هغه وای چې روزګاری پالش کول دي، دومره زیاتې پیسې نشي ګټلې چې نوی جامې جوړې کړي.
ما شومان ته مې خستلې جوړې یو او شو په یو سل شپې ته مانی یو په 200 یاره په هغه مانی خو تقریبا په 400 په 250 مانی خپل ته جوړې لګنډي ما شوم د پار اول د په خرچه به ډېر راتل نه دا میله ته پیدا کې پاتې شو. غریبۍ د لاسره غلی وګینه چې غریبۍ نه وي خپل ته هم دکان کې
د پیر قلا وسیدون کې سمع الله خان هم دې میلې تر غلې او هغه وویل
بس مون رونو ته ما شومان دي بس ځان د پاره مور غریبی دی یار کمر جامې دی بس حالي بس لګي ارزان کیږي نه وی شیری روړه د 1500 نه کم دی او روپې هم کم خرچه پینه راځي. دلته بس په دغه 2300 روپې چې جوړو شینو بس وای چې خکېږي. د بازار په یو جوړه جامې باندې تقریبا 300 کیږي یار.
دا مامو خټکی په خبر نه راغلی سپینګر صدا خان کاکا وای چې یو خان نوې جامې ګران دي، بل خو د درزیانو د ګندلو به د جامونو هم زیاته ده، نو ځکه هغه راغلی او اختر له زړې جامې اخلي.
کپلا نه شم اخیسته، کپلا ډیر ګران ده او دا اصل 200 روپۍ باندې اختر جوړه کیږي. اختر د پاره مرامنده وو بیا اختر ته ګرانی کنه بدرې سره جوړې خو اخلا ما وس وخت کی بیا به روسه کو جون خدای راکا دا خبره اختر ته نيزي او بیا راش بیا وخت.
نو دا زړې جامې لکو می راضي او بای سسدي نور احمد چې زړې جامې د تناو په تر زوړند کړي او خرڅولې وای ویل
داوړې بخور خارنه افغان مارکیټ نه مختلفه بکی مشومان می غټم بکی رنګ بکی راضي. دی مختلف کی متنی باز جوړی سل لو بای باز یونیم سل 200 دونیم سل 300 لکه خ جوړی چې پکې 400 500 1100 ولا جوړشت پکې لگا. اوس خل کېډه غیر پر غراغلی لکه سرسی کې بګړی ریا
ډیرو تنانو د زلو جامو د غستو لپاره لکور چرګ او چرګان راوړو چې ګینه د هغې په پیسو ځان له او کورنۍ له زړې جامې واخلي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اورونکو تاسو ته مشال لري خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې په زموږ په پاړه mashalradio.com باندې د مشال لري ټول خبرونه او د راز رپورټونه 19 پروګرامونه په هغه هم کتلی شئ. تاسو په یو بل رپورت په لور راګرځوم. په ننګرهار ولایت کې د بشري مرستو په نوم ټولنې د روژې په مناسبت په یو سل یو شتو تنو یتیمانو زدکونکو باندې خوراکي توکي ویشل. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
په ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو پر ریاست سربیره یو شمیر خپلواکي خیریه ټولنې هم په فعالیت بوختې دي چې بے سرپرست او بے وزلو سره وخت نا وخت مرستی کوي. په دې ټولنو کې یو هم د بشری مرستو په نامه ده چې یتیمانو ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو تر څنګ بیلابیلې مرستې راټولوي. د یکشنبې په ورځ یادې ټولنې 121 یتیمانو زده کوونکو باندې بیلابیل خوراکي توکي وویشل. دا چې په دغه مرستو کې کوم توکي شامل دي، د بشری مرستو ټولنې مشر عبدالرحیم سراب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا 121 کسه یتیمانو ته دا مواد راغلي دي، او دا د هغه افغانانو لخوا راغلي چې په استرالیا کې اوسیږي. دا او چې کوم مواد راغلي دي هغه عبارت دی له بورې نه، چې دا 5 کیلو ده، وریجې 5 کیلو، لوبیا 5 کیلو، غوړي 5 لیتره، چای 5.5 کیلو، خرما 1 کیلو، جامې دي 1 جوړ، او د دې جامو د ګنډلو لپاره 200 افغانۍ دي.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولونو رئیس عبدالحکیم شیرزاد خوشاله و چې آزادي خیریه ټولنې ورسره د یتیمانو او بې وزلانو سره د مرستو په برخه کې فعال دي. نوموړي وویل
دوی دغه فامیل نه چې هغه غریب فامیل نه دي، دوی په مالی سپورټ کې او همدارنګه په مختلفو حکومتونو کې زموږ د ادارې سره اوګه په اوګه کار کړی دی. زه د ننګرهار ولایت د ادارې په نمایندګۍ باندې، د کار عمر اجتماعي شهدا او مالین د ریاست په نمایندګۍ باندې د دوی دغه فعالیتونه تقدیروم او مننه ترې کوم.
له مرستو څخه برخمن شوو ماشومانو خوښي څرګنده کړه چې د روژې په میاشت کې ورسره مرستې وشوي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سکینه د پنځم ټولګي زده کوونکی یم، او زه ډېره مننه کوم چې موږ ته مواد راکړې. نورو خلکو څخه غواړم چې موږ سره مرسته وکړي. موږ په دې موادو کې چې ما ته ستر جامې راکړې ډېره مننه.
نوم مې رقیب رحمان، موږ یتیمان یو. کوم مواد چې موږ ته دې راکړې موږ دې سره مننه کوو. موږ غواړو چې نور موسسې موږ سره کومک وکړي، سوداګر موږ سره کومک وکړي. موږ غریبانان یو او مجبور یو.
د بشری مرستو ټولنې مشر عبدالرحیم سراب وایي چې 200 تر 300 تنو پورې یتیمان ماشومان سپتی چې دوی ورته د تعلیم د اسانتیاو تر څنګ 2000 افغانۍ میاشتنی ماشوم ورکوي. د زیتوی چې په استرالیا سربیره د الرحمه په نوم موسسه د بحرین دولت او په انګلستان کې د مسلم ایډ لخوا دوی ته د یتیمانو لپاره مرستې راځي او دوی له تنظیمولو وروسته مستحقینو ته سپاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زمونږ په درن
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو ستاسو پام راګرځوم چې نن د فوټبال نړیوال اتلولۍ فائنل لوبا د برازیل په پلازمینې ریو ډی جنیرو کې کیږي. دا نورو او دا لوبا، دا فائنل لوبا د جرمنی او د ارجنټینا ترمنځ ده. د نورو سیمو په سیر بلوچستان کې هم یو شمیر پښتانه ځوانان دې ته په انتظار دي. دوی کې ځینې د جرمنی او بیا د ځینې د ارجنټینا پلوي کوي. بل اړخ ته د فوټبال غنو مینوالو د بجلی د لوډ شیډنګ مقابلې کولو لپاره هم خپل خپل انتظامات کړي دي. په دې اړه د مشال اړیو خبریال نیاز مساخیل دا رپورټ اورو.
د سیمې اوسیدونکو خیرالدین په خبره د بلوچستان پښتانه ځوانان روان فوټبال ورلد کپ سره ډېره مینه ښودلې ده او دوی په شدت سره اوس د پایلوبي یا فائنل په انتظار دي.
که په اورال پاکستان کې موږ وګورو، زموږ بلوچستان چې دی مطلب د خاص کار پښتنو پر سیمه باندې ډېر مطلب په شو کې ګور، یعنی کزه دا درته وایم تر سهاره پور د خلک د روډو کې ټیوی یعنی راستلی یاران دوستان الکان هن ورته ناسي نه. که په د فیټک سیستم هغه کې بیا ورته ګوري، بیا خپل مطلب شرطونه پر لګي ډېر شو کې دی. او ایون کزه دا درته وایم دونه شو کې دی چې په کوم ورځ میچ نه وي، په هغه ورځ دی مخستان چندې په دروازه کې ایون په دروازه کې د مخستان ټین خپل میچونه کوي او لایټونه لګولې د غاې لګولې په کې مطلب د خپل میچونه کوي، ټورنمنټونه شروع کړي، شرش کا شاو ډېر زیات مینور سره.
خیرالدین فکر کوي چې جرمني به ورلد کپ وګټي ځکه چې
جرمنی چې دی هغه په فیورټ ټیم کې راځي نه یو خو دا شاید ویلی سن چې درې واره ګټلی دی ورلد کپ ګر چې د میسی او دغه مطلب یې څه ښه پلیران خو د جرمنی کم دا ټیم پوزیشن دی ډیفنس او فارورډس کم د دې دغه الکان دی مطلب لا کې مولر دی کلوزلی دی او دغه د ډیر ښه پرفارمنس روان دی حالانکه اوس برازیل سره د دې میچ وی دا بالکل دغه خبره ده مطلب اوه ګول جرمنی او برازیل تر کوي نو ډیر غټ خبره
یو بل ځوان عزیز الرحمن بیا په دې نظر دی چې د ورلد کپ ګټون کې به ارجنټینا وي
زه به په خپل ارجنټاین حمایت کوم ستون کې دا فرست ټیم راغلی دی ډېر ټیم بعد راغلی دی ورلد کپ ته نه باید دوی دی وګټي ډېر خواري کارته دي مطلب اوس جرمني او دغه یو نوم پرو دی لیکن دا سی کم کمزور ملک سره سی باید دا اوس لا ځای خلکو کې یو ټیم سره ګټي ټیک دی یو ایکسپرټر لري لیکن کم یو نه لري نو باید هغه پکشي دی نه ځان را رسولي دی هغه کوم یو مقام جوړوي
عزیز الرحمن زیاتوي د پایلوبي پر موقع د بجلی لوډ شیډینګ لستونز سره د مقابله لپاره دوی خپل شخصي انتظار مات کړی دی
لوډ شیډینګ خو د ارشه ته لپاره مسله جوړ کړی دا په میچ په اړه کوم لوډ شیډینګ ډېر مسله جوړ کړی دا غریبان خلګي مطلب دغه یو میچ شو کړی او ټیم وته ناشتي نو هغه بس بجلی پر لار سي بس ځوانو پریشان وي امر ځوانان خو خپل مدد ته اپته جنریټر یو پی اس داسې مختلف چشان پیدا کړی دی نو هغه لغز کارا خو یا میچ نو شو کې دی نه لیکي یا په مطلب څلور کال کې یو راځي دا میچ نو نه لیک نه سوي لکواله
په بلوچستان کې د فوټبال مینان وای د اتوار پښپا کې دن کې پایلو بیتا دوی ډیر په انتظار دي او هیله ده چې انتظار به په خوندور او دلچسپه لوبي پایته ورسیږي
د مشال پنوم
ساتدلیکونو برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه